یوشمیر رپورټونو لمخې خی واشنگتن د پاکستان پر ضد نن یوشمیر بندیزونه اعلان کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشرۍ انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتیز واک جوړ شي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مخمنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې په یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیک بهیر افتتاح کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ایران غواړي د داعش په واسطه په افغانستان کې د عراق او سوریې لوبه تکرار کړي. او د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وایي د ټرمپ اداره د پاکستان له کړوړو نوره بې حوصله شوې ده او د پاکستان پر وړاندې د امریکا بیانونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیک بهیر افتتاح کړ. ولسمشر غنی په دې اړه د کابل په چمتلی سیمه کې جوړ شو مراسمو ته ویل د حکومت هدف د یوې داسې شبکې جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک ترې متوازنه برېښنا ترلاسه کړي. نوموړي ویل
از واردات میریم به طرف خودکفایی و به طرف مرکز ترانزیت شدن برق منطقه.
خاغلی غنی ویل پراتون کې د افغانستان للارې 15,000 میگاواټ برېښنا لمنځنۍ آسیا نه جنوبی آسیا ته انتقالېږي. د برېښنا شرکت وایي پر دې پروژه په ټوله کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د حزب اسلامي مشر وایي له عراق او سوریې څخه یو شمېر داعشیان د ایران له لارې د افغانستان شمال ته انتقال شوي دي. ښاغلی ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ایران غواړي د سوریې او عراق لوبه په افغانستان کې تجربه کړي.
باور مې دا ده چې ځینې د داعش جنګیالي عراقي او سوری جنګیالي د ایران له لارې افغانستان ته راغلي، شمال ته انتقال شوي، تبلیغات هم د دوی له لورې کېږي او هدف دا دی چې ایران هماغه د عراق او د سوری لوبه داعش تر نامه لاندې په افغانستان کې یو ځل بیا تجربه کړي.
ښاغلی حکمتیار په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې داعش د سیمې د استخباراتو له لورې جوړه شوې ډله ده چې غواړي په دې ترتیب په افغانستان کې نړیواله ټولنه مصروفه وساتي. راپورونه وایي ایران هغه 13 کلن ځوان نن په دار وځړو چې پر یو افغان ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی. د تهران یو قضایي چارواکي ویل امیر حسین میرپور جعفر نن سهار اعدام شو. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي و چې پور جعفر اعدام نه کړي. دغه ډلو استدلال کاوه چې ایران د نړیوالو تړونونو له مخې نشي کولای هغه کسان اعدام کړي چې د جرم پر مهال له 13 کلونو کم عمر وی. نوموړی په 2014 کال کې هغه مهال چې 14 کلنو پر یوې افغانې 6 کلنې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصله شوی دی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم د امریکا په سترګو کې خاورې اچولې دي، پیسې اخیستې دي، خو امریکانو ته دروغ ویلي او فریب یې ورکړی دی. مکماستر پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل ولسمشر د پاکستان له چلنده ستړی شوی دی.
The president is frustrated and at Pakistan's behavior and that
they ولسمشر د پاکستان له چلنده ستړی دی. پاکستان توریستي ډل ته ځای ورکړی، په انتخابي ډول په یو شمېر توریستانو پسې ګرځي او له یو شمېر نورو د خپل بهرني سیاست د مټ په څیر کار اخلي. مکماستر ویل چې امریکا له پاکستان سره لوبه نه کوي، بلکې غواړي په ډېر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د تضاد د زغملو حوصله نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له هغو ایرانیانو چې د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي غوښتنه کړې ده چې د ده په خبره امریکا خپل یو طبیعي متحد وګڼي. مایک پینس په سپینه ماڼۍ کې امریکا غږ سره په ورکه کې وویل د متحده ایالاتو خلک له ازادۍ ملاتړ کوي او د ایرانیانو او نړۍ د نورو ولسونو تر څنګ ولاړ دي. پینس وویل دی غواړي چې د ایران ځوانه طبقه او پوه خلک یوه ازاده او ډیموکراتیکه راتلونکې ولري.
We're going to continue to support them in not just
they way mung ba da hawim la tar ta dawam war ku na faqat pa khabar sara kawla sham ta su ta itminan dar kam chi mutahida ayalat aw da nari ziyata barkha da iran la wala sara da chi da kh hosa aw azad ratun ki ghuxtun ki di دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي ټویټ ته په اشاره واشنگټن تورن کړ چې د هغه په خبره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن هم په تهران او د ایران په نورو سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. او روسي چارواکي وایي په سایبریا کې د بوټانو په یو فابریکه کې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې چې نن د سایبریا په نوویسیبرسک سیمه کې وشوه اکثره مړه شوي کسان چینایان دي، خو په مړو کې روسي، قرغزي او تاجک اتباع هم شامل دي. چارواکو ویلي ښایي اور د برېښنا د شارټۍ له کبله لګېدلی وي.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست تمه لري د دې هیواد نړیوال متحدین د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. همدارنګه په یو بل رپورت کې اورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړو وړو بیا وسیلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. پر همدې موضوع چې د امریکا متحده ایالات خایي د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات وکړي او یو شمیر بندیزونه پرې اعلان کړي، په پاکستان کې له سیاستوال افراسیاب خټک سره غږېدلی یو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نننیو څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د نغوالي د حکومت او ته محمد نور ترمنس پر رامنځته شوې لانجه کې ځان ښکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولی شي دغه مسله حل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتي ځواک جوړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست تمه لري چې د دې هیواد نړیوال متحدان د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. د جمهوري ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د اسلام آباد په اړه د امریکا د ولسمشر تازه پریکړې کولی شي د پاکستان مخ سم لوري ته واړي. حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د هرې ورځې په تیرېدو سره پر پاکستان د امریکا فشارونه زیاتېږي، افغان حکومت هم تمه لري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون راشي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل نړۍ د جګړې اصلي سرچینې پیژندلې او تمه ده چې د ملي وحدت حکومت نړیوال متحدین دې برخې ته جدي پام واړوي. خغلی مرتضوی وویل حکومت له نږدې له دوی سره په ځانګړي ډول امریکا سره د سیمې د سولې او امنیت لپاره کار کوي.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند.
دوی وایي مونږ تمه لرو چې نړۍ په سیمه کې د جګړې لاملونه او د ترهګرۍ سرچینې درک کړي او مونږ د خپل شریکانو همکاري غواړو او هغه څه چې مونږ او پاکستان پورې اړه لري مونږ هیله لرو چې د پاکستان چلند د افغانستان او سیمې په اړه بدل شي. ټاکل شوی چې واشنگټن تر 24 ساعتونو پورې د پاکستان په وړاندې ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي په واشنگټن کې بحثونه روان دي چې د پاکستان د پوز استخباراتي سازمان یا ISI هغه کسان چې د افغانستان په ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي. خغلی خلیلزاد ویلي چې له پاکستان څخه دننه به هم پر اسلام آباد فشارونه راوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبه په ورځ وویل تر کومه چې د پاکستان حکومت د هغو ترهګرو پټنځایونو چې امریکایي پوځیان په وړاندې په افغانستان کې جنګیږي په خپله خاوره کې له منځه یونسي، د امریکا 250 میلیون ډالر مرسته به تر لاسه نه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوي کال کې د خپل ټویټ پاڼې له لارې په خپل پیغام کې پاکستان ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن کړ او نوموړی هېواد دروغجن او دوکه باز وباله. ښاغلی ټرمپ په دغه پیغام کې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان یوازې دوی ته دروغ ویلي، چل او دوکه یې ورکړي. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلای دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې د پاکستان پر وړاندې پوځي او اقتصادي عملی اقدامات وکړي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون:
بلې، زه فکر کوم چې پاکستان همیشه د افغانستان او د سیمې پاک همیشه دوه مخه سیاست درلوده. نن چې پاکستان په دوی باندې فشار راوړي او غواړي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان او په سیمه کې قطع کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر مثبت خبره ده.
اغلی یون ټینګار کوي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې تل ترهګرو ملاتړ کړی او د نوموړي هیواد په وړاندې د امریکا اقدامات کولای شي چې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
بلخوا ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له کړوړو بیا وسیله شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. له امریکا غږ سره د مکماستر دیوی مرکی جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار اچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له کړوړو بی حوصله شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې نور وضاحت نه غواړي. اچ آر مکماستر پرون له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
ولسمشر د پاکستان له چلند ستړي سوی دي. پاکستان تروریستي ډلو ته ځای ورکړی، په انتخابي ډول په یو شمیر تروریستانو پسې ګرځي او له یو شمیر نورو د خپل بهرني سیاست د مټ په څیر کار اخلي.
مکماستر زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره د تاویل ماویل لوبه نه کوي، بلکې غواړي چې په ډېر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د داسې تضاد د زغملو حوصله نه لري. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د پاکستان له خلکو سره خواخوږي احساسوي، په ځانګړي ډول دې ته په کتو چې هغوی د تروریستي ډلو د فعالیت له امله څومره ځورېدلي او د تروریزم قرباني شوي دي. د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته وویل چې د چین په ګډون د سیمې هیڅ هیواد نه غواړي چې پاکستان د تروریستانو ډلو ته ځای ورکړي او د هغوی پر ضد انتخابي چلند وکړي. مکماستر پوینا: امریکا فکر نه کوي چې پاکستان به غواړي چې په سیمه کې په منفور او ترد شوی هیواد بدل شي.
پاکستان نه غواړي چې یو منفور دولت وي. پاکستان زیات ظرفیت لري، بشري پانګه او اقتصادي قوت لري. موږ غواړو چې پاکستان د خپلو ګټو پر اساس کار وکړي او د تروریستانو د ډلو په وړاندې د انتخابي چلند لاس واخلي او د هغوی رهبرانو ته د پناه ځایونو په څیر امتیاز ورکولو ډډه وکړي.
پاکستان ځان په سیمه کې اټومي قدرت ګڼي. اچ آر مکماستر د امریکا ژغ د خبریالې دې پوښتنې ته چې که د پاکستان حکومت د شمالي کوریا په څیر د نړیوالو تړونونو په وړاندې له مسؤلیتونو د ځان خلاصولو لپاره پر خپل اټومي پروګرام اتکا وکړي، په جواب کې وویل دا به د پاکستان رهبرانو ته معقول کار نه وي.
آیا پاکستان غواړي چې په شمالي کوریا بدل سي؟ پاکستان کولی سي چې د ښه امنیت او ثبات په لور د تګ لاره غوره کړي یا د شمالي کوریا د مثال ټینګولو په لار ولاړ سي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست په ارتباط مهمې او واقع بینانه پریکړه کړې چې په اگست کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د انډو پاسیفیک سیمې د پالیسۍ اعلان یو اپیل کده.
بل خو داسې ویل شوي چې نن د امریکا حکومت خایي پر پاکستان د مرستو د بندولو پریکړه اعلان کړي. یو شمیر غربي خبری رسنیو د امریکا په کانګرس کې د یو شمیر سرچینو په حواله دا خبر خپور کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د حکومت په لوړه کچه چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نه ورسره کوي. فرشته جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات لري.
ځینې سرچینې وایي چې د امریکا حکومت شاید نن پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره ځینې نوي پریکړې اعلان کړي. د دې امکان خبر رویټرز خبري اژانس پرون د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله خبر کړی. سپین ماڼۍ پرون پر پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او ویل چې پر اسلام آباد به د فشار راوستلو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د حکومت په رهبرۍ کې خلک دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نکوی.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنه و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست.
زلمی خیلی زاد وایی چه د امریکا په حکومت کې اوس خلک د افغانستان په څیر د نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان دوکه ورکړی ده. رویټرز خبری آژانس د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله ویلي چې حکومت د کانګرس غړو ته خبر ورکړی چې له پاکستان سره د امنیتي مرستې د بندولو پلانونه به اعلان کړي، خو دا نه ده واضح سوي چې دقیقا څومره مرستې به له پاکستان سره قطع سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د سه شنبه په ورځ وویل
The administration is withholding $255 million.
د جمهور رئیس ترامپ اداره له پاکستان سره د 255 میلیونو کومک ځنډوي. د دې لپاره واضح دلایل لري. پاکستان له موږ سره لوبه کړې او ډبل رول یې لوبولی دی. ځینې وختونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو بیا یې تروریستانو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر وګړو حملې کوي. دا لوبه نور د ترامپ د ادارې لپاره د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد بیگا له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته خبره وکړه.
و در کشته شدن تعداد زیادی از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان پاکستان دست داشته. دروغ میگه که دست نداشته. من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا این که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
د پاکستان حکومت مخکې ویلي چې دوی له تروریزم سره په مبارزه کې صادق دي او د تروریزم سره په مبارزه کې قرباني ورکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پړه پر پاکستان ونه چوي.
بلخوا د یو شمیر ریپورټونو له مخې ښایي واشنگټن د پاکستان پر ضد نن د یو شمیر بندیزونو اعلان وکړي. د ولسمشر ټرمپ وینا واشنگټن له پاکستان سره په تیرو 15 کلونو کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، بل یو هیواد هم په دې موده کې له پاکستان سره دومره کومک نه دی کړی. نوموړي څرنګه پاکستاني سیاستوال تر اوسه نوموړي ویلي دي چې پاکستاني سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدل چې له واشنگټن سره خپلې تودې وبخي. نو څرنګه پاکستانی سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدلي چې له واشنگټن سره خپلې تودې اړیکې له سړېدو راوګرځي. احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي او ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټک سره په دې اړه مرکه کړي. ښاغلي خټک د مرکې په پیل کې د پاکستانی سیاستوالو هلو ځلو ته اشاره وکړه. وی ویل
د امریکا د وینا ډېر مخکې 2014 کې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه کېناستل او د نېشنل اکشن پلان یا یو ملي پلان، ملي عملي پلان ی ترکو چې اپاغې کې دا و چې په دلته کې کوم افراطي او تروریستي سازمانونه دي چې دا باید له منځه یوړل شي. دلته باید پاکستان کې اصلاحات وشي تر څو چې دلته افراطيګري او تشدګردي ختم شي او اصول راشي، ثبات راشي. نو دا خبرې خو پاکستان کې سیاسي ګوندونو مخکې نه تعهد کړی، متاسفانه په دې باندې عمل نه دی شوی او خبره اوس دې ته راغله چې دا دی امریکه اختیارونه دی او وکي طرف ته غوښنه دی. نواز شریف صاحب چې پاکستان کې تر اوسه مدلګي موږ په پروسه لري اعظم او اوس هم دا غوي ګوند حاکم ګوند دی. هغه پرون پر خپل مطبوعاتي کانفرنس کې اسلام آباد کې لوي خو امریکې ته وی چې هغه باید پاکستان سره خپل مناسبات خراب نکړي او ورک ورسره دا هم وی چې پاکستان باید خپل کور جاج واخلي. ورکه هغه وی پرون چې خبرې وشتر صدر اعظم مومن ما دغه خبرې وکړي چې پاکستان باید خپل کور تصفیه کړي، دلته کې د ترګو ته زیور نه کړي. دوی چې زما په ځد باندې بیا د سیسیو شپې او
خټک سر او بخښه دغه د نواز شریف خبره. آیا نواز شریف چې اوس په اقتدار کې هم نه دی، کېدیشته چې د پاکستان د پوز دریز بدل کړي؟
هغه بدلولو کوشش کړی دی، نو هغه په نتیجه کې هغه د سکوت وکړی شو، هغه باید لرې کړی شو. دلته کوم مشکل دغه دی کرن چې پاکستان کې د قدرت یو مرکز نه دی، یو نه زیات مرکزونه دي. او چې کوم مرکز یعنی خصوصا ملکی مرکز، سیاسي مرکز ته کله تلاش کوي چې دغه سیاستونه د ماجراجي سیاستونه شي، دینه پاکستان باید د کب نشینی وکړي او یو سوله ییز سیاست او یو مثبت او سالم سیاست پر مقبوضي. نو دغې په ځد د سیسي او پرېښې حکومتونه چې لکه څنګه چې هغه د نواز شریف حکومت چې دی تر اوسه بحران ښکار دی، دی خپل شخصن لري کړی او تلاش کیږي چې پارلیمان تحلیل کړی شي او انتخابات په تعویق واچول شي. دلته خپل پاکستان کې داخلي کشمکش هم ادامه لري په داسې وخت کې چې بهر نه پاکستان فشارونو سره مخامخ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي چې امریکا ډیر سخت بندیزونه په پاکستان باندې ولګوي، مثلا د پاکستان د پوز او د آی اس آی ځینې کسان په تور لیست کې شامل کړي، اقتصادي بندیزونه ولګوي. څه فکر کوي که دغسې خبرې روانې وي او ځینې اقدامات وشي د پاکستان په ضد، د پاکستان پوز به یو ګام شاته واخلي؟
دا خو ویل نه شم ځکه چې غریب چې څه کوي تر اوسه پورې خو هغوی چې یو لاکټ وخت تر اوسه پورې هغوی دغسې ارزونه پر مخ وتللي دي. افغانستان کې جګړې چې دي هغه حمایه کړي دي څلوېښت کاله وشو، نو ویل نه شو چې دا دې کې بدلون راشي که رابه نه شي.
دوستانو د پاکستان د خیبر پختونخوا د سیمې یو سیاسي کتونکي او همدارنګه ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټکو چې تاسو سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو د اړیکو په خړپړتیا باندې مرکه اوریده.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د حزب اسلامي مشروي نغواړي د حکومت او تا محمد نور ترمنځ پر رامنځته شوې لانجه کې ځان خکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې په یو لړ وروستیو موضوعاتو خبریالانو ته څرګندونې کړي چې محمد حدیث پردي سپاره ریپورت راکړي.
د جمهوري ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ وروستیو رامنځته شوو اختلافاتو په کتو د حزب اسلامي مشر وایي حکومت باید دغه لانجه حل کړي، خو دوی نه غواړي چې پکې ښکیل شي. ګلبدین حکمتیار چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل که چیرې مخکې تر دې حکومتونه په قومونو او ائتلافونو نه وای ویشل شوي، اوس به دا ستونزې نه رامنځته کېدې. ښاغلي حکمتیار یو ځل بیا دا ژمنه تازه کړه چې هیڅ چاته به د نظام د پرځولو اجازه ورنه کړي.
حکومت داخلی لانجه ده، مطلق مداخله نکو ولو دا لانجه پای ته ورسیږي. اوسنی حکومت د تضیف له هیڅ حسی سره موافق دی. افغانستان یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت ته ضرورت لري، ټول باید د حقایق د حقیقت اومني.
ښاغلي حکمتیار دغه شان انتقاد وکړ چې په حکومت کې ځینې کړۍ له دولتي امکاناتو په استفادې سره غواړي دوی کمزوري او بدنامه کړي. نوموړي که څه هم ښکاره چاته اشاره ونه کړه، خو ویې ویل هغه مهال چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلیت د دوی د مخالفې کړۍ په غاړه وو، د طالبانو حزب اسلامي شاوخوا 30,000 غړي زنداني کړي وو. د حزب اسلامي مشر هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګواکې د دغه ګوند غړي له داعش ډلې سره همکاري لري. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هرې ډیموکراتیکې ټولنه کې د واک ویش موجود وي، خو د ځانګړو اصول له مخې. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واک تقسیم که په دې معنا باندې وي چې د افغانستان ټول قومونه په واک کې ورګډي شي تر څو د افغانستان ټول اقشار ځان د په نظام او په حکومت کې وویني، دا یو درسته او ملي طریقه ده او د ملت جوړونې یو اساسي برخه ده. خو که د واک ویش دې دپاره کېږي چې یو څوک غواړي چې خپل واک یا خپل ځواک د حکومت په چوکاټ کې لا پسې پیاوړی کړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د نظام لوی ننګولو سره مخامخي.
د ښاغلي رحیم په خبره سیاسي ډلې به له حکومت سره خپل مخالفتونه لري چې ښایي ځینې مشروع او ځینې نامشروع وي، خو په خبره د نظام د تخریب هڅې چې تر هر عنوان لاندې وي مخنیوی ملي مسؤلیت دی.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت مظاهرو سره د حکومت پر ضد مظاهرو سره یو ځای شي. مایک پینس له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي په هغه صورت کې به امریکا د یو متحد په توګه د دوی ترڅنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وای امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ دریږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پنس تیره ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې د حکومت ضد اعتراضونو سره یو ځای سي. پنس وایي زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوانو وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي د امریکا متحده ایالات او د دغه هیواد خلک د هغوی رښتوني متحدین دي. پنسوی موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري اوس چې په پرله پسې ډول نړۍ ګواښي. پنس دغه ورځ د امریکا د 2009 کال هغو مظاهرو ته اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اعتراض راوتلي وو، خو پنسوی هغه مهال د ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وې او تمه یې وه چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دی وایي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ ونه کړل. په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې امریکا به د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره څه ډول ملاتړ وکړي، خو د امریکا مرستیال ولسمشر تیر ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکوي او دا ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر درېمه نیټه د ایران مظاهره چانو ته په ټویټر لیکلی وو امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. مایک پنس وایي د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یو مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصولو سره برابرې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پنس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی او امریکا یې تورنه کړې چې د دب خبره په مضحکانه توګه د مظاهره چیانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران سفیر ښاغلی خوشرو په هیوادونو ژغ کړی چې د واشنگټن دریځ وغندي. په ایران کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مظاهرې پیل شوې دي او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد اشعارونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په خوډب کې 22 تنه وژل شوي او همدا مسله د دې لامل شو چې امریکا د ایران د دغه کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای مخ کی تر دې چې په مارچ کې د روسي ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتي سواک جوړ شي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورت واوري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې خبريالانو ته ویل چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښ لپاره د ملګرو ملتونو دغه وسلوال ځواک جوړېدل باید د روسیې په انتخاباتو پورې تړلې نه وي. سیګمار ګابریل نن وویل چې دا به د اوکراین د جګړې په سیمه کې یو پیاوړی ماموریت وي. ګابریل زیاته کړه جرمني او فرانسه به د دې ډول سوله ساتي ماموریت وړاندیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي او هیله یې وښوده چې دا ماموریت به د اوکراین په ختیځ کې یو تلپاتې اوربند ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هیله هم وښوده چې دوی وکولای سي د روسیې تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د ملګرو ملتونو د دغه ځواک د جوړېدو لپاره یو رښتونی او مناسب ژمنه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د ځواک ځای پر ځای کولو خبرو کې باید د روسیې د انتخاباتو بحث دخیل نه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې یوازې پراخو کرښو د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو ملاتړ کړی چې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه د اوکراین له پاتې برخې ویلوي. کرملن دغه ورځ له اوکراین سره د روسیې د پولې په برخو کې هم چې د کیف تر کنټرول لاندې نه دي د ملګرو ملتونو د وسلوال ځواک د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت ښودلی دی. له 2014 کال راهیسې چې په دغه سیمه کې ناکرارۍ پیل شوي څه باندې 1300 کسان وژل شوي دي. کیف ته د ګابریل تر سفر څو ورځې د مخه واشنگټن اعلان وکړ چې دوی به له اوکراین سره د دفاعي وسلو په برابرولو کې مرسته وکړي. هغه پریکړه چې مسکو یې په قهر کړ. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا دا وسلې به یوازې د دفاعي اهدافو لپاره وکارول سي. په همدې حال کې جرمني پر اوکرين د امریکا د اضافي وسلو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستې او وایي جرمنان دې ته د شک په سترګه ګوري چې د وسلو انتقال دي وکولی سي ستونزه هواره کړي. تکل سوی وای د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له هغې کرښې لیدنه وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلو بیلتون غوښتونکي سره بیلوي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر لیکلی چې د خرابې هوا له کبله د سیګمار ګابریل د سفر دغه برخه وځنډېده. کلمکن زیاته کړه دوی به د جنوري په وروستیو کې پر یوه بله نیټه دغه سفر له سره پلان کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. سید سمیعباس په سټډیو کې دی.